라디오.
گرانو اوریدون که السلام علیکم د سهار و بجی شوی د اوساری رادیو خبرونه لدی شی به پیل شوی ز اسمت ساروانیم د لوبړی خبری مجله په خبرونو پیلوم په افغانستان کې د بریتانیا او جرمني ډیپلوماټیکو ماموریتونو په سالنګ تونل کې د یو ټانکر د چاودنې له قربانیانو سره خواخوشي شو ده لیدل د سالنګ تونل په اور پېښه کې د مړو شمیر پرون د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې یو ډیر سوتل ور شو. د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارز دافیر هوګو شارتر ویلي چې د دې تراشیدې د تلفاتو له کبله سخت پښېدلې ده. همدارز د افغانستان لپاره د جرمني ډیپلوماټیک ماموریت د پېښې له قربانیانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان پرون رسنیو ته وویل چې د چاودنې له ځایه اووه دېرش ټپیان هم روغتونونو ته رسول شوي دي. په سالنګ تونل کې د دې چاودنې د علت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د ادارې بیګا پر ټویټر لیکلي اوس مهال له هرو لسو کورنیو نه کافی خواړه نه لري. یونیسف زیاتوي چې په را روان 2023 میلادي کال کې به د 15 اویا زره هغو ماشومانو علاج هم وکړي چې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتو د اړوندې ادارې همداراز ویلي چې په افغانستان کې د خوړو د موادو بیې لوړې شوي او خلک لومړنیو خدماتو ته محدود لاسرسی لري. د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. په ایران کې معترضانو یو نوی تګلاره پیل کړې داسې چې د مهسا امینی د وژل کېدو په قضیه کې د حکومت پر ضد د غصې د څرګندولو لپاره د خپلو کورونو د کړکیو له شا او د بامونو پر سر اعتراض کوي. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت پر ضد اعتراضونو څلورمه میاشت پیل شوې پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو راپورونو له مخې خلکو پرون دوشنبه د تهران په یو شمېر سیمو کې واټونو او کوڅو ته د راوتلو پر ځای د کړکیو له شا د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په عین حال کې د مشهد او کرمانشاه ښار په واټونو کې د خلکو تازه اعتراضونه پرون هم روان وو. د سپتمبر په 14مه ورسلدی چې 22 کلنه پیغله مهسا امینی د غشت ارشاد د پولیسو لخوا د پوره حجاب د مراتبولو په پلمه ونیول شو او وروسته هغه په توقيف کې سا ورکړه. د ایران په بیلا بیلو شهرونو کې د حکومت پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شوې دي. او د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم بنزیما د فوټبال د نړیوال جام په پایلوبه کې د ارجنټاین په وړاندې د فرانسې له ماتې وروسته له فوټبال سره خدای پاماني وکړه. بنزیما پرون د خپلې زوکړې د 15 کالیزې په ورځ پر ټویټر خپل استعفا اعلان کړ او ورسره یې ولیکل چې د خپلې هڅې وکړې او له دې کبله ویاړي. بنزیما چې د سرو زرو د توپ ګټونکی دی د نړیوال جام له پیلېدو یوه ورځ مخکې پر ورانه ټپي شو او ونه توانېده چې د فرانسې د لوبډلې لپاره په پایلوبه کې ولوبي شي. نن سه شنبه ده د 1400 لمری لمریز کال د قوس یا لندې ډیر شمه او د 2022 میلادي کال د دسمبر شلمه. د خبرونه ز اسمت ساروان د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پاکستان وایي د افغان طالبانو په منځګر توبې له ټي ټي پی سره خبري پیل کړي.
زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی د پاکستاني طالبانو باندې ډیر زیات فشار واچول شي یا د پاکستان ته حواله کړي شي.
د افغانستان په خاني ولسمشر حامد کرزي د ترکیه له ولسمشر او یو شمیر په خاني او جهادي مشانو سره کتلي. کابل شاریان د حواله ککړتیا شکایت لري.
کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي.
کتاب خبرندوی ټولنی د کاپی رائټ د رعایت کې دوه غشتنه کوي.
زما پاند باندې دا به یو اخلاقی بی مسولیتي وي چې څوک د اجازه پرته چاپ شوی کتاب په پی ڈی ایف باندې خبروي.
د افغانستان په غنو ولایتونو کې د پولیو واکسین دوام لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجیاو 15 دقیقې شو او د هم تاسې کوم چې نن د قوس نه وشتمه ده. د راپورونو لمخې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د پوسټرمنز د سولې خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب بیا پیل شوې دي. دا راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی وسلوالو د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې د یو مرکز کنټرول په لاس کې واخیست او دولتي سرتیري برمته کړل. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د ټي ټي پی د وسلوالو لخوا د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې د پولیسو د مرکز لنیول کېدو او د یو شمیر سرتیرو لبرمته کول وروسته د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د پاکستان له حکومت سره د دوشنبه په ورځ د دې ډلې د استازو خبرې یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شوې دي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پښتونخوا د والي د ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چنو موري وای د بنو لبرید وروسته د پاکستانی چارواکو او ټي ټي پی د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. که څه هم د پاکستان پاوز او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو خاغلی سیف ویلي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې د ټي ټي پی له مرکزی مشرتابه سره د خبرو په حال کې دي. د لومړی ځل نه دی چې افغان طالبان د دوی ترمنځ منځګړتوب کوي. مخکې له دې هم د ټي ټي پی استازو د پاکستان د پاوز له مشرانو سره په کابل کې خبرې کړې چې نتیجه یې د یوې مودې لپاره اوربند و. د زمري میاشتې په پیل کې د پاکستانی طالبانو مشرانو د پاکستان د حکومت له استازو سره په کابل کې تر خبرو وروسته اوربند وکړ، خو نږدې درې اونۍ مخکې ټي ټي پی په یو بیان کې د دې اوربند د پایته رسیدو خبر ورکړ او خپل وسلوالو ته امر وکړ چې په ټول پاکستان کې پر پوځي اهدافو حمله پیل کړي. له هغې نیټې راهیسې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د ټي ټي پی حملو زور واخیست چې وروسته یې د یکشنبه په ماښام ناوخته د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د تروریزم پر ضد مبارزې پر یو مرکز وه. د پاکستان امنیتی چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته ویل چې د دې مرکز یو بندي د ساتونکو پولیس وسله په زور واخیسته او بیا خپل نور 15 تنه ملګری هم له بندیخانې راوېستل او مرکز یې تر ولکې لاندې راوست. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د ټي ټي پی شاوخوا ډېر وسلوال په دې بریټ کې لاس لري او په مرکز کې دننه لاس کسان برمته دي. پرون د ورځې په اوږدو کې د ډلې پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیوګانې خبرې کړې چې ښایي دا مرکز د دوی په ولکه کې دی او یو افسر ورسره اسیر دی. وسلوالو په دې ویډیو کې ګواښ کاوه چې که دوی ته په خوندي لاره شمالي وزیرستان ته د وتلو اجازه ورنه کړل شي نو دا افسر به ووژني. لبلې خو امنیتي ځواکونو پرون د دې وسلوالو پر ضد عملیات وکړل. په دې ترڅ کې د چارواکو په وینا د تروریزم پر ضد د مبارزې د مرکز یو چارواکی وژل شوی دی. اوس مهال د دې حملې په اړه دقیق جزئیات نشته، خو پرون مخام ویل کېدل چې د مرکز ته رسیدلې لارې بندې دي او په بنو کې انټرنیټ قطع شوی دی. پاکستانی طالبانو په تیرو 15 کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې ده. د ډلوي چې په پاکستان کې د شریعت پلي کول، د حکومت له زندانونو د خپلو بندي غړو خوشي کول او په قبایلي سیمو کې د پاکستانی ځواکونو د حضور کمول غواړي.
د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله مو وریدل چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړتوب پرون له پاکستانی طالبانو سره خبري پیل کړې دي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې د خبرو او په دې خبرو کې د افغان طالبانو د رول په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنن کې او خبريال سمي یوسفزي سره د مرکه په پیل کې پوښتلی چې ولې هر ځل چې په پاکستان کې د ټي ټي پی حمله زیات شي نو له افغان طالبانو د منځګړتوب غشتنه کیشي.
دا بیرته هغه دی هغه قضیه تکرار ده چې کله به افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه کول او بریدونو فشار به په زیاتېدلو افغان حکومت به له پاکستان غوښتل چې یا طالبان خبرو ته حاضر کی یا د پاکستان له خاورې وباسي او یا افغانستان حکومت ته حواله کی. اوس په عین موقف کې د پاکستان حکومت ته لطوانه سن کیږي چې دلته بریدونه کیږي دوی افغانستان ته غوتنیسي یا د افغانستان د نن نه تحریک طالبانو وجود ته غوتنیسي افغان حکومت نه غوښتنه کوي. اصلا د پاکستان علما د ٹی ٹی پی په معاملہ کې څه کردار تر سره کولای نشي، لکه څنګه چې د افغانستان علماو د افغان طالبانو لخوا چې به د سولې جوړې لپاره کوم کوششونه کېدل، کبا د کعبه شریف امام پکې شاملېدل یا به د الازهر مفتی فکر راتللو، خو طالبانو به په هغه وخت کې دغه مشورې او دغه غوښتنې نه منلې. اوس په عین موقف کې ٹی ٹی پی مشران دي، په اوس حالت کې یوازینی حل د دوی په فکر لکه طالبانو غوندې مقاومت کول دي او د هغې لارې خپل اهداف ترلاسه کول دي.
د دوی ترمنځ لانجه په څه شي ده؟ د ویانې د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی په کومه خبره سره وړاندې نتیجې ته نه رسیږي؟
جهادي گروپونه کاغه د تحریک طالبان پاکستان او یا د افغانستان د طالبانو جهادي غورزنګ دغه غوښتنې د یو حکومت لپاره منل ناممکن دي. لدی عمل خو ډاکټر اشرف غنی حکومت لمنځه ولاړی، خو د طالبان یا غوښتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه وي. په ورته ډول باندې د تحریک طالبان غوښتنې هم په عملی ډول، په نظری ډول، په سوچ ور باندې نشي کېدلی چې دوی ته حکومت حواله کی یا دوی په واکه راولي او دوی بیا هر هغه څه لکه څنګه چې افغان طالبان په افغانستان کې کوي هغه دلته عملی کی. نو زما په خیال دا د غوښتنو د دوی د تقاضا او د دوی د نظریو دا توفیر دومره لوړ ده چې زما په فکر په دغه سیمه کې د جهادي گروپونو سره سوله یو سیاسي ډایالوګ رامنځته کول انا ممکن کار ده. دوی یو بل سره کېنستل شي، خبرې کولای شي، خو کومه نتیجه ترې نه اخیستل بیخي، یعنی دا به یو ډیر خارق العاده، یعنی بیخي د تعجب وړ قدم وي. او تر اوسه پورې موږ کوم داسې مثال نه لرو چې له دغه ګروپونو سره د سوي معاهده یا د سولې خبرې کوم پړاو ته رسیدلې وي.
دا ځل څومره امکان شته چې د دوی ترمنځ لانجه به د افغان طالبانو په منځګړتوب حل شي او نتیجه به ورکي؟
افغان طالبان لکه څنګه چې د پاکستان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په افغان طالبانو باندې یو محدود واک او اختیار لرلو، تر یو حد پورې نفوذ لرلو، خو هغه د حد نه زیات نه ورباندې فشار اچولی شوی نه یې هغوی ته لاس اچولی شوی. افغان طالبان هم په فکري لحاظ او په د دوستی په لحاظ او په عقیدوي لحاظ او د مجادله او مقاومت په لحاظ یو بل ته ډیر هم فکر دي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبانو حکومت دی د پاکستاني طالبانو باندې ډیر زیات فشار واچولی شي یا د پاکستان ته حواله کړی شي.
د سیاسي چارو شننکه یو خبريال سمي يوسف زايو.
ازادي راديو پلانډو چپو
ازادي راديو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی سره تر کتنی وروسته ویلی چې په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت څخه د هیواد ملاتړ به دوام وکړي. شاغلی چاوش اوغلو پرون پر ټویټر په یو بیان کې له شاغلی کرزی سره د خپلې لیدنې خبر ورکړی دی. د راپورونو له مخې شاغلی کرزی له دوه پخوانیو جهادي مشرانو محمد محقق او کریم خلیلی سره هم د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې دي. د موضوع تفصیل احمد کل ابروی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنیدو نږدې شپارس میاشتې وروسته بهر ته د سفر اجازه ترلاسه کړې، د خپل لیدنو کتنو په دوام پرون په پلازمینه انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره خبرې وکړې. خاغلی چاوش اوغلو له دې لیدنې وروسته پر ټویټر د افغانستان له خلکو سره یووالی څرګند کړ او ویلي کل چې د افغانستان له ثبات څخه د هیواد ملاتړ به دوام وکړي. ترکیه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلی. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د هیواد ډیری سیاسي او جهادي مشران له هغې ډلې محمد محقق او کریم خلیلی هم له افغانستان ووتل. د پژواک خبری آژانس راپور لمخې خغلی کرزی له دوی دواړو سره د هیواد روانو حالاتو په اړه په ترکیه کې خبرې کړي. محقق او خلیلی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالی شورا په نوم د هغه سیاسي جریان غړي دي چې د طالبانو له واکمنې دوه څه کم یو کال وروسته په تیره مې میاشت کې په ترکیه کې رامنځته شو. خو ترکیه ته د خغلی کرزی د سفر هدف څه دی؟ په دې اړه د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي سردار محمد رحمان اوغلی چې اوس مهال په ترکیه کې اوسیږي بیګا آزادۍ رادیو ته وویل:
آقای کرزی به عنوان رئیس جمهور سابق افغانستان
شغل کرزی حد څه کوي چې د افغانستان د خلکو لپاره د حد سو او خواخوږی لاره لشته لږه دا امکان برابر کړي چې نجونې وکولی سي شونځي او تاب لاړ سي او یا په افغانستان کې یو نسبي پراخ بنسټه حکومت رامنځته سي. په دا اصل کې چې دی پوهیږي دا کار قطعاً امکان نه لري.
له دې سره په یو وخت کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم متحده عربی اماراتو ته چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هلته دی راځي ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د دسمبر په 12مه په یو خبری غونډه کې ویل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د خغلی کرزی او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور په ګډون ل یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او سوداګرو سره په متحده عربی اماراتو کې کتلې دي. خغلی پرایس زیاته کړه چې دوړو خواو د افغانستان د خلکو په ګټه د مالی او پولیس سیاستونو د پیوړی کولو پر ارتیا خبرې وکړي. غ هم درځویل چې د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي چې خغلی کرزی ته متحده عربی اماراتو ته د سفر اجازه ورکړي ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسیناسیون روان دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین په 2024 سوالو کې پیل کړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دغه کمپاین کې به له 2 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. نورحال سنا کاکل درکوي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو لمنځه وړلو د بیړنیو عملیاتو ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن ازادي راډیو ته وویل:
زموږ د دې کمپاین مخه یا هدف 2 میلیونه هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي. موږ کوشش دا دی چې هیڅ ماشوم د دې واکسینونه بې برخې پاتې نه شي.
ډاکټر مومن وایي دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو سیمو کې په یوې اونۍ ځنډ سره پلي کیږي، ځکه د ده په خبره په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د پولیو محیطي ویروس د مثبتو پیښو په وړاندې د غبرګون کمپاین عملي شوی دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغانستان سره پوله لري د پولیو مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي، او له همدې امله د پولیو واکسین ټیمونه د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم وي او په پوله تګ راتګ کوي واکسین شي. په روان کال کې د پولیو د واکسین 9 دوره کمپاینونه چې شپږ عمومي او 3 فرعي پړاوونه پکې شامل وو د عامې روغتیا وزارت لخوا د نړیوالو مؤسسو په همکاري پلان شوي وو، او د دې پړاو په پلي کولو په افغانستان کې د پولیو د واکسین ټول پلان شوي کمپاینونه به بشپړ شي. د روان کال له پیل راهیسې په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په 2021 کال کې د 4 پیښو او په 2020 کال کې د 55 پیښو په پرتله د پام وړ کمالی ښیي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې.
په دوام کې د کابل د هوا د خرابوالي او د کتاب خپرونکو ټولنو شکایتونه دراوړو. خو لومړی به اسد الله لودین ته وښتو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
افغان خزینه قاضیان له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا د استرالیا د وی انلاین خپرونې لا سوسایټي جرنال د مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلی کله چې طالبان د تیر کال په اوړي کې بیا وخت ورسېدل، زرګونه هغه زندانیان آزاد کړل چې د زینو د حبس حکم د خزینه قاضیانو لخوا ورکړل شوی وو. وړاندې لولو د زندانیانو له خوشی کېدو سره خزینه قاضیانې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ شوې. خبرونه لیکي افغانستان کې پاتې هغو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ وو بهرنیو هیوادونو ته د پناه غوښتنلیکونه ورکړي، خو ډېر هغه تر اوسه بې پایلې پاتې دي. لیکوال د استرالیا د کډوالو چارو وزارت په حواله لیکلي، د تیر کال له اوړي راهیسې شاوخوا 2 لک افغانانو یوازې استرالیا ته د پناه غوښتنې لیږلي، خو په باور یې نږدې نیمایي هغه تر اوسه قتل شوي هم نه دي. مقاله کې د افغانستان د یوې پخوانۍ قاضي نیلاب هوتکی تلاش چې اوس په استرالیا کې اوسي خبرې راخیستل شوي. هغې ویلي له دې سره بختیاري وکړه چې استرالیا کې یې پناه ومنل شوه، خو زیاته کړې ده چې همکاران یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې د خدینه قاضیانو نړیواله ټولنه به یې له هېواده ایستلو کې مرسته وکړي. نیلاب هوتکی تلاش خبرونې ته ویلي خدینه قاضیانو ان تیر جمهوري نظام کې پر ټلیفون بیلابیل ګواښونه ترلاسه کول. د افغانستان د خدینه قاضیانو ټولنې مخکې ویلي کابل او ولایتونو کې د دوی شمیر 216 تنو ته رسیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د ننه د هغو هڅو چټکتیا ته کتنه کړې چې له مخې یې متحده ایالاتونه د دوی پخوانیو افغان همکارانو ته پناه ورکوي. ورسپانې لیکلي د امریکا یو شمیر مشهور متقاعد جنرالان له هغه ولسی خوځښت سره یو ځای شوي چې په دغه هیواد کې د امریکا د همکارو افغانانو د مشتیدو د بهیر پیاوړتیا غواړي. ورسپانې د امریکا دغه همکاران هغه افغانان یاد کړي چې افغانستان کې د امریکا له 40 کلنې جګړې سره مرسته کړې ده. مطلب کې لولو د امریکا دیرش تنو متقاعدو جنرالانو له کانګرس غوښتي چې د دې ډله افغانانو د مشتیدو د پیاوړتیا او چټکتیا لپاره ژر لاس په کار شي. په دغو متقاعدو جنرالانو کې د جنرال جوزف ډانفورد نوم هم راغلی چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی دی. په خاطر دې ځینې دغو افغانانو چې په امریکا او یا هم درېمو هیوادونو کې دي شکایت کړی و چې د مشتیدو بهیر ورو روان دی.
د کابل شار یو شمیر اوسیدونکو وای د هوا له سړېدو سره د کابل شار هوا هم ککړه شوه، خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره هیڅ پروګرام نه لري. دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. نور حال په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو وای سحر او مازیګر مهال د خار اوا ډیره ککړوي، ځکه د دوی په خبره د خار یو شمیر اوسیدونکو د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سونتو کې سوځوي. د کابل خاري وی اوسیدونکو فريدي ازادي رادیو ته ویل د هوا ککړتیا کابل خاريانو ته بیلا بیل ناروغي پیدا کړي.
کله چې په کابل خار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي، ډیر په تکلیف یو او ډیر کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکو مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري دی او منظم پروګرام لنشتوالي سر ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوې او د هوا بیا پر مشرانو، ماشومان او خزو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیری حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري او لپاره د مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري او عوامه په هوای هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وی له کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین آزادۍ رادیو ته ویل
د کابل خاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوي او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکی ستونزه یې درلوده او هوایي ککړوله بند کړي. همدارول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوایي ککړوله وتړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلی امین دغه شان وویل د دې اقداماتو ترڅنګ د جماعتونو د امامانو، ګزار وکیلانو، ښوونځیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمي بدلون، د باران او واورې نه ورخت، د بې کیفیته او ککړو سونتوکو سوځول، په کابل کې د وګړو شمیر ډیرېدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوره هیڅ په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سونتوکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سونتوکو استفاده کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د یو شمیر خبرندویو ټولنو مسؤلان وایي په ورستیو کې ځینو کسانو په خپل سر د دوی کتابونه پی ډی ایف کړي او آنلاین خپره کړي چې د کار د کتابونو پلور هم کم کړی دی. دوی دا کار د کاپی رایټ قانون خلاف بولی او لیکوال او ژباړونکو هم غواړي چې د خپلو کتابونو پی ډی ایف له نورو سره شریک نکړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
کتاب خبرون کې او پلورون کې که څه هم وایي چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی، ورسره ګڼلوستي افغانان له هیواده وتلي او د کتابونو پلور کم شوی، تر څنګ دا ادعا هم کوي چې د ځینو کسانو لخوا په خپل سر د دوی د چاپ شویو کتابونو پی ډی ایف او آنلاین خپرولو هم د دوی کاروبار ته تاوان رسولی. د دانش خپرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار وایي که په خپل سر د چاپ شویو کتابونو پی ډی ایف او آنلاین خپرول دوام وکړي، له دې امله د خپرندوی ټولنو کار په ټپه درېدلی شي.
دا د خپرندوی ټولنو په ټپه د درېدو یو لامل کېدلی شي، ځکه دوی چې کوم کتابونه چاپ کوي او بیا وروسته دوی هغه کتابونه پلوري، په همغو پیسو باندې دوی نور کتابونه چاپوي. که چیرې دوی یو کتاب چاپ کړي په کاغذي بڼه باندې او هغه له دوی سره کلونه کلونه پروت وي، نو دوی نشي کړی چې نور کتابونه بیا چاپ کړي، ځکه د دوی هغه فعالیت له دغې لارې نه په ټپه درېدی شي. نو زما په اند باندې دا به یو اخلاقي بې مسؤلیتي وي چې یو څوک د چا له اجازې پرته چاپ شوی کتاب په پی ډی ایف بڼه باندې خپروي.
په آنلاین ډول د کتابونو د خپرولو یو هدف ښایي دا وي چې هغوی هم په کم لګښت ورته لاسرسی پیدا کړي، کوم کسان چې د اخیستلو وسې نه لري. خو د مازدیګر خپرندویه ټولنې مشر عزت الله ځواب بیا وایي دوی کتابونه په دومره لوړه بیه نه خرڅوي چې څوک یې د اخیستلو وس ونه لري.
څوک چې د علم د زده کړې سره مینه ولري، هغه که پیسې وم نه لري، هغه علم حاصلولی شي. اوس علم حاصلول اسانه شوي دي او کتاب خپرونکي هم دومره ظالمان نه دي چې کتابونه ګران ورکي. 250 افغانۍ واړه کتابونه، 300 افغانۍ غټ کتاب. نو چې اوس یو سړی په اونۍ کې د 1500 افغانو انټرنیټ پالی او د 300 ډالرو په ارزښت موبایل جوب کې ګرځي، نو دا په 250 افغانۍ کتاب نشي اغستی.
ښاغلی ځواب وایي هغه چاپ کړي کتابونه ډیر نه دي پلورل شوي چې په پی ډی ایف بڼه په انټرنیټ کې خپاره شوي دي. د خپرندوی ټولنو مسؤلان دا کار د کاپی رایټ قانون خلاف بولی او له لیکوالو او ژباړونکو هم غواړي چې خپل د کتابونو پی ډی ایف له نورو سره شریک نه کړي. لیکوال او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پخوانی سلاکار استاد نجیب منلای وایي د کاپی رایټ د قانون پر بنسټ د لیکوال له اجازه پرته د هر ډول اثر خپرول غیر قانوني کار دی.
کاپی رایټ په قانون کې داسې ویل شوی دی چې د لیکل شوی اثر یا د تخلیق شوی اثر خپرول په هر بڼه چې وي هغه د کاپی رایټ تابع دي. نو کله چې په هر بڼه چې وي پکې راشي پی ډی ایف باندې پکې شامل دی. یوازې استثنا د کاپی رایټ د قانون سره هغه شخصي استفاده ده، یعنی یوازې د شخص د ځان د استفادې لپاره کولی شي چې کاپی واخلي، مګر د عمومي استفادې لپاره کاپی اخیستل ناجایز دي.
د افغانستان د کاپی رایټ قانون د مؤلف، مصنف، هنرمند او څېړونکي د حقونو د ملاتړ په موخه په 1995 لمریز کال کې په اوو فصلونو او شپږ څلوېښت مادو کې د وخت د ملي شورا لخوا تصویب او د هغه مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا توشیح او د تطبیق وړ وګرځېد. د دغه قانون تر توشیح او تطبیق وروسته یو ځل د عظیم په نوم د کتاب خپرولو موسسې له همدې امله چې د دوی لخوا د یو چاپ شوي کتاب پی ډی ایف بڼه ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوې وه، د اعتراض په دود خپل فعالیت هم درولی و، چې بیا وروسته د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند رسنیو ته وویل دا موضوع د سترې محکمې ته لیږلې ده. خو لیکوال احمد سمون شریفي چې خپل هم ویبپاڼه لري او پی ډی ایف کتابونه پکې خپروي وایي د دې لپاره چې په خپل سر د تازه چاپ شویو کتابونو د پی ډی ایف کولو مخه ونیول شي، دی ښه بولي چې خپرندویه ټولنې خپل کتابونه په آنلاین بازار کې وپلوري.
د کاپی رایټ حق کوم دی هغه هم ډیر یو مهم موضوع ده، خو چې نړۍ ټوله د ډیجیټلایزیشن په لور روانه ده، ډیجیټل کیږي او هیڅوک د دې مخه نشي نیولی چې دا آثار یا د چاپي نسخې دي ډیجیټل نشي. البته دا چې په سم ډول وشي او ناشرانو ته تاوان کمی، د دغه لپاره زما وړاندیز دا دی چې آنلاین ډول دی وپلورل شي. د مثال په ډول یو چا په امریکا کې یو کتاب پکار دی یا په اروپا کې پکار دی او هغه په وطن کې چاپي موجود دی خو هلته موجود موجود نه ده په دا ډول شرایطو کې یو کس مجبور دی هغه بس کین کوي او بیا بیلیږي نو په دغه صورت کې چې هغه سکین شي یو کس ته ولېګل شي هغه خبريږي خو کچېری دا په انلاین موجود وي نو کولی شي هغه واخلي
په افغانستان کې لا ډیرو خبرندوی ټولنو په انلاین نړۍ کې د کتابونو پلور نه دی پیل کړی نو ځکه دوی غوښتنه کوي چې د دوی چاپ شوي کتابونه دې له اجازه پرته انلاین نه خپریږي د دوی په وینا دا کار د دې ترڅنګ چې د کتاب بازار ته تاوان رسوي ورسره د دوی په خبره د مطالعې فرهنګ هم کمزوری کوي